ماتولو وروستا همدا شیبا کابل تر ورسېده د کابل په هوایي ډګر کې ده او د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې ده. دولتي چارواکي هم هلته شته او یو زیات شمېر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هلته راټول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې بنن تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړو. اوس د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام واوري.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو خبرونه ته مو هرکلی کوم و مانیم رادیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې افغان ساينس پو استاد محمد رحمت الله تنهار ته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساينس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی.
د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تحریک په نوم له مدنیت څخه خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سخ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په غونډه کې چې له همدې عمله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه. د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیز الله ابراهیمی وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تبعاتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځي ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورت په اساس چې فریډم هاوس خبر کړی دی په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره پنځم کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر ثانیه کلی ویلی په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپر نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږاویا کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چکسلواکیا کې لږ تر لږ 9 وارد خلکو لخوا تر ټول غوره سندرغړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 3 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورالز موږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانی په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویشت شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایط کې موږ جوړې کړې دي او زه د و طرف په کورنۍ شهر وزارت کې سیم منصب وم. نو دغه وخت ولا کمال لرلو بیا چې زه تقاعد شوم بیا د لکوزی د نړیوال شرکت کې مزدور شولم. نو هغه ځکه هم داسې وخت نه و اګیزه نه بویګا پر لګیا و خود دې ډیر کم وخت څخه مو ډیره استفاده کړې دوم.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شیرونو لپاره سوجي او فکر پیدا کولای شي وایي
سوګي وا خبره چې متوکی یا خپل جمله وایي یا مور دل نه یا خبره پکې تو کې ویل غوډه سړي د خلې نه یو رم کنه هغه په متاثر کې هغه جمله نه ځای شه جوړه واشه.
د خو شخصیت په انتون د ژبه او ادبیاتو په پوهنځي استاد نور الله خادلیون خلوی چې روغ لیونی د رحمان بابا خپل شاعرۍ متاثره دی او د هغه د شعر رمز موندلی نو د هغه په شان ساده او د ولس په ژبه شاعري کړې ده.
جومات ملګرو په ملا ښکلی وي، ژوندون د خلکو په سبا ښکلی وي. دا په پښتو کې یو متل تیر شوی، وایي چې مړی په ژړا ښکلی وي. د چا ښایست وي قدرتي په نصیب، څوک په وعده څوک په وفا ښکلی وي. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي، نو خود به شاعر بیا درویشتو ټولګې چاپوي، خود به ولس په راډیو کې د ده شعر وایي، او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کره کتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونۍ هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله او ویل چې روغ لیونۍ که د نړۍ کومې برخې ته تللی، خپل کور کلی هیواد جمع او حجره یې نه ده هېره کړې، او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونۍ په دې هم ضروري کې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونۍ خپل نیم عمر په دې غمونو کې تېر کړو چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د کاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تورخلي دیوانو چپا وهلی دی.
یادونې وړ ده، شاعر وزیر محمد روغ لیونۍ د خوست ولایت د لکڼو د سیمې اوسیدونکی دی. د وطن مینه، ورونه او ګلونه، نیمګړې هیلې، د ویاړ شملې، زور لستوڼی، ماته بیړۍ، سپېڅلې ولولې، ستړی ژوند، مات قلم، د ژوند خوندونه او غمونه، ولسی بهیر او نور، د الحاج وزیر محمد روغ لیونۍ د شعري کلامونو ټولګې دي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې چاپ او خپرې شوي دي.
محتاج
ځوان انځورګر عبدالله ارباب څه موده له مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی و. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلي دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده ښاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کولو په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې، او هغه چېرته لور وي او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي، یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور د حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ، او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی، زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیکه مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راکړه. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړو، دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړو، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغه نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما دا خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښ د پلار خوشحالي په اروایی لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایی لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپله کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور دپاره کار کوو، د لور دپاره به کار کوو. دغه مور به په اروایی لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي، او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو، او دا د نن راټول شولو. د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنې جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالی او خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شو. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څنګه مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغه نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللې دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین، او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زنکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوی وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څنګه مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغه لویې جایزې مبارکي وایم. زنکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، thank you for inviting me.
مننه چې زمو رابللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسه مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګ بایز اتمانه سره لدی چې د افغانستان جنگ لاس کال جریان درلود، خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګ بایز تورې یا په اصلي ژبه څنګهوی ایمالچک د همدغه لیکوال سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنی دی اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی. د هغو عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هیواد کې هوا ډیره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چیرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
And that's a synonym to the words dead boys, boys who died in that war fighting in Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي. تاسو څه فکر کوئ چې زنکی بایز کتاب د افغانستان په حق له یو لوستونکو ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that
دا ښه پوښتنه ده، خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډېر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د 10 کلونو په موده کې ډېر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تېرېږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، تبن د آزادې اروپا آزادۍ راډیو اورېدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطعات د انټرنیشنالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوی دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بیرحمانه جنګ و. نو دا لومړی لویه مسئله وه. دوهمه رازم ستاسې پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي. دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و.